درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنه کول لیس کن کو زبر شغان خارت ست شرغلس بم ده نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته لمندیم چې تاسو ټول قدرمنه کول لیس کن کی برتر او جوړو صحتمند اوسئ او د صحت چم به بم پتن می ترنه کول لیس کن کو په ټولګي کې مراوته سو د اورفا د لیو چې په حق معلومات خپل وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو نن نن ورځ د چیز مراوته سو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته مراوته سو د افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوسته پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیز زده کوونکو په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلورو خواوو په حقله معلومات لاسته راوړل او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، سیاسي جغرافیه، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حقله معلومات ولوسته. نو نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلورو خواوو په حقله معلومات ولولو. خوشحال کړه لیز زده کوونکو افریقا لوی وچې د اروپا د لوی وچې په جنوب او د آسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. د شمېر تاسو په تیر ټولګي کې ولوستله چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لبندي لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده. خوشحال کړه لیز زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1.5 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.6 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ د رڼو قدرمنو زده کوونکو په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو د دغه د شمېر رڼې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچلو جملو څخه شمېرل کې کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشحال کړه لیز زده کوونکو د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې ده په خپل اوبو دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشحال زده کوونکو دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د ساب غوړ لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لوی وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساپې غاړې پکښې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کېږي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هېواد د اپین د غرونو د لړۍ یوه برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د تونس له هېواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي او موقعیت لري. د دې لړۍ چې ده ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکټوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو لجمړو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکښې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي درنو زده کوونکو سمندریو ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ او تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویه وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویه وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تېره سوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی، یعنې دغه کرښې په واسطه سره چې دا جدا سوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویه وچه کې ډېر سیندونه بهېږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري چې ده درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهېږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي، نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې کې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل سوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دی. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,695 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شیده یا هم د اورش کچل شیده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او همچنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو، د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلېږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم: د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وکړلې چې کون کو زبر شنوام فارته څه ټول تشرغاس مې ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلې چې کون کې برات رو او جوړه صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن وي. قدر مونږ وکړلې چې کون کو زمر تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ وګورئ چې کوم خو د لوست په پیل بشپړ کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچېره موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچېره ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سوې ده. ځمکه چې د خپل بزان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سوې ده چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سوې له سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کېږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه پنکشکی مورا تاسو کولی سو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزې بودی سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټوله مورا تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره مورا تاسو کولی سو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم پنکشې باندې پوهېدل پنکشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي. وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کشي دي. څلورم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیز ختیځ دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کښې د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې ادانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو ادانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم ادانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کېږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کېږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی سو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کېږي او هم هغومره موږ تاسو کولای شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیې دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سور یې هم ارض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کېږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګې باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالي موږ تاسو ته ښیي، هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی سو، چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی سو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینیان موږ ویلی سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره. بیا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو قصر نوشته کوي، کله چې تاسو قصر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم، یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000، نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی سو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اجنه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي، نو د دې په هکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پر او قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی سو، هغه څنګه کولی سو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی سو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سر ښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژورې، لوړوالی، د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځورو او هغه موږ تاسو ته پرښه کوو. هر کانتور کشه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکاره کوي، یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټوله موږ تاسو ته پرښه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ تاسو ته پرښه کوي، په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښه کولای سو، ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کرښې چې بيدی موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشه کې ابي کرښې تاسو وینئ، چې دغه د ابي کانتور کرښې چې بيدی موږ او تاسو ته د دغو کرښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چې شته کې د دغه ابي کرښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نمونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، غاشیه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي، چې دغه د پرښه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې مو تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشې کې مور او تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو مور او تاسو وپېژندل چې په هغې کې مور او تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچني والی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني. لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو د دوغو نقشه په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ او تاسو ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده. محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ او تاسو څه پېژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ او تاسو د تګ و راتګ ټولې لارې موږ او تاسو ته په نښه کېږي. پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پټلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ او تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ او تاسو ته په نښه کېږي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې ټاکلې، قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ او تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ او تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ. دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري. درېیم، په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي. څلورم، نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو